پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم هر کلی مکم وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د کورونا مثبت پیش زیاتی دودی
د افغان اندونیزیا دوستی روغتون د کورونا ناروغانو د درمن لپاره ځانګړی شو.
په خوست کې د عدد مینوال وایي چې کورونا فرهنګي هڅې زیانمنې کړي. کولاری چاره شته
آنلاین داول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي.
روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام کې متخصص ډاکټر د کورونا د خپرېدو په خاطر له خلکو شاکی دی.
ودونه
اشتاد پر خبرونه کې بده هم اورید. په کابل کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا او پاکستان سره د روانو لوبو په خاطر تمرینات کوي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په افغانستان او نورو هیوادونو کې بې ځایه سویو ته د مرستې غوښتنه وکړه. کابل کې د امریکا د سفارت په لسګونو کارکونکي په کورونا وایرس سخته شوي. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې یاد کړی چې ګڼ کسان پکې بې ځایه شوي دي. دغه ادارې نن په یو راپور کې ویلي تیر میلادي کال د کورونا لوبه سره سره د جګړو ناامنیو مجازاتو او له بشري حقونو د سرغړونو له کبله نږدې 3 میلیونه وګړي له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. ملګرو ملتونو د نړۍ له رهبرانو غوښتنه کړې چې د زیاتېدونکي بې ځایه کېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په حواله 80% خلک په افغانستان، سوریه، وینزویلا، جنوبي سودان او میانمار کې اغیزمن او بې ځایه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت 3 ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې د روان مریض کال له پیله نږدې 3000 کورنۍ د جګړو له کبله په کور دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د وزارت په حواله ډیری کورنۍ په لغمان، تخار، هرات، بغلان، کندوز، فراه، کندهار، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې نورو سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکر د قزاقستان له دفاع وزیر سره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا وایي دغه موافقه په قزاقستان کې د حمدالله محب او نورلان یارمکبایوف ترمنځ لاسلیک سوه. د ملي امنیت شورا نن په یوه اعلامیه کې ویلي په دې موافقه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ تمرینونه، طبي همکاري، د تجهیزاتو عصري کېدل، تخنیکي او لوجستیکي ملاتړ، جګړه ییز روزنه او د پوځي اطلاعاتو په برخه کې همکاري شامل ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته هڅولی و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې په هلمند کې په 2 جلا پیښو کې 20 وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې د ګریش ولسوالۍ په سیمینار دشته سیمه کې پرون د هوایي او ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې د سرې قطعې د 1400 غړو په ګډون د 900 وسلولو طالبانو د وژل کېدو او 200 نورو د چپې کېدو ادعا وکړه. وزارت په بل اعلامیه کې پرون په ګریش ولسوالۍ کې د 8 وسلولو د وژلو او 23 نورو د چپې کولو ادعا کړې ده. بلخوا د هلمند ځینو مدني فعالانو د ګریش ولسوالۍ وژغورې په نوم په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د دې ولسوالۍ د امنیت د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. د غور والی وایي له وسلولو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل سوی دی. عبدالظاهر فیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نورالله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسېدلی کولی سي دغه ولسوالۍ بیرته تصفیه کړي.
موږ ته له کابله د سوق او ادارې د بهترۍ لپاره جنرال قادری چې مخکې د 201 ظفر قولي اردو قمندان و اوس د بګرام فرقي قمندان دی د دفاع وزارت لخوا رالیږل شوی. له خلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوي او ډیر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
ولی وی دوی تیر اونی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی لمرکات څخه هم خپل پوځیان شاته کړی چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي. د غور والی زیاتوي چې په 400 په صابن او لالو سره جنگل ولسوالیو کې دا مهال جګړه روانه دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت 144 کارکونکي په کورونا وایرس اخته شوي او له دې ډلې یو تن مړ شوی دی. دا خبر اسوسییټډ پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت د یادښت په حواله خبر کړی دی. د امریکا سفارت ویلي چې په کورونا وبا اخته کارکونکي قرنټین کړي او نورې له سفارت څخه بل ځای ته لیږدولې دي. له دې سره د سفارت د نږدې ټولو چارو د درېدو راپورونه ورکول شوي، ځکه مخکې هم د سفارت د کارکونکو شمیر د امنیتي ګواښونو له کبله کم شوی و. په کابل که د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست راس ویلسن ویلی چې باید د اوبا د خپراوي مخه ونیسو او یو بل خوندي کړو. د روغتیا وزارت د پرونیو شمیرو له مخې په ټوله کې نږدې 99,000 کسان په افغانستان کې په کورونا وایرس اخته سوي او د ټولو مړو شمیر تر پرونه 3,933 ته رسېدلی و. خو اټکل کېږي چې په کورونا وایرس د اخته او په دې وایرس د مړو شمیر شایي خورا زیات وي. په ایران کې نن جمعه خلکو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپلو رایو کارول پیل کړي دي. په ایران کې خلک نن له دې سره جوخ د ښاروالۍ او کلیوالي شوراګانو کاندیدانو ته هم رای ورکوي. د رای ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار پر 2 بجو پرانیستل شول. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای په هغو لومړنیو شیبو کې خپل رای ورکړه او خلک یې په ټاکنو کې ګډون ته وهڅول. خو د فرج سرکوهی په نوم ایرانی لیکوال او شینون کې آزادی راډیو ته وویل چې دوی دغو ټاکنو ته معیاري ټاکنې نسی ویلی.
زه ورته د ټاکنو توری ځکه نه کاروم چې په ټاکنو کې د رای ورکولو او کاندید کېدلو حق خوندي وي. د رسنیو آزادي هم ورته شرط ده چې په ایران کې دغه آزادي نشته.
محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ولسمشری د روانو ټاکنو له کاندیدانو دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ټاکنو کې له 9.5 میلیونو زیات کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. د اسرائیل جټ الوتکو روانه اونۍ د دویم وار لپاره په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړل. دا وروسته له هغې چې د فلسطین وسلوالو د اسرائیل پر جنوبي سیمو اورشیندونکي بالونونه وویشتل. پرون او تیره شپه د بالونونو د ویشتلو او هوایي حملو په نتیجه کې هغه نازک قربان چې د اسرائیل او د غزې د حماس ترمنځ سوی و له خطر سره مخامخ سوی دی. تیره میلادي میاشت د مصر په منځګړیتوب د اوربند له ټینګښت سره د دواړو لوریو ترمنځ 11 ورځنۍ سخته جګړه پای ته ورسېده. د اسرائیل پوځ وایي د اورشیندونکو بالونونو د ویشتلو په ځواب کې د حماس ډلې اړوند پوځي مرکزونه او د راکټونو توغولو ساحه ویشتلې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 احمد شیبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تایر روشن رسرم رسندوی دی. په کابل کې د کووید 19 ناروغانو لپاره 4 روغتون فعال شو. بل ورته ځینو بهرنیو رسنیو په کابل کې د امریکا سفارت په وینا خبر ورکړی چې د دې سفارت په لسګونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور له مخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا درېمې څپې په ډېرېدو سره په کابل کې د افغان انډونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړ. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د 4 روغتون د فعالېدو خبره کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 114 کسان یا 114 کارکونکي په دې وایروس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د دې خبر په اړه راپور ورکړی او په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله لیکلي چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوي. له دې وړاندې هم یو شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا سفارت په کابل کې د امنیتي ګواښونو له وجې خپل ځینې کارکونکي کم کړی دي. په کابل کې د امریکا سفارت په اړه په داسې حال کې راپورونه خپریږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره 4 روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل د دغه روغتون په فعالیدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړوالی راشي.
دا چې د مثبت پیښو زیاتوالی په ټولنه کې لیدل کېږي او ورځ تر بلې متاسفانه زموږ د مثبت پیښو ګراف مخ پر لوړېدو دی. نو بنان په کابل ولایت کې د افغان اندونیزیا د دوستی یا ملګرتیا تر عنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د اندونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینه 12 ناحیه کې، دا روغتون د کرونا ناروغانو د درمن لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولای چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقي برخه د کابل کې موجوده ده هغه به ډیر زیات کنټرول شي.
ښاغلی علیزی وی دا ګام اړتیا ته په کتو پورته شوی. افغان اندونیزیا دوستی روغتون د کابل ختیځ خواته د دولسمې ناحیې اړوند احمد شاه بابا مینې په سیمه کې دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 50 بستریز روغتون د ټولو روغتیایي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. د افغان اندونیزیا دوستی روغتون سره په کابل کې درې نور روغتونونه، هر یو افغان جاپان، علی جناح او قصبي روغتون، هم د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا په افغانستان کې تر دا مهاله شاوخوا 4000 کسان وژلي او نږدې 100000 کسان پرې اخته شوي دي.
په کابل کې د افغان انډونیزیا د دوستي روغتون کرونا ناروغانو ته ځانګړی شو. ډاکټر فریدون ستران له خلکو شکایت لري چې پام نه کوي ځکه د کرونا پیښې په زیاتېدو دي. د ډاکټر ستران دا څرګندونه سره ور
خلق ته دا غوایو چې دائم ورته ویلو او توصیه د صحیح دورته دائم دوی ته شوی چې وګوره دمو خلک به اعتماد د دغه مرض په مقابل کې کله چې خلک ته وایي ماسک واچوي، مثلا ماسک وږي نه اچوي، لاسونه نه مینځي، کانټاکټ د شان تجمعات مثلا کوی دوی مافلونه نیسی، مثلا ودونه شته تجمعات دی مافلو ته ځي هر چیرته ځي دوی ته وایي چې مثلا کوشش وکړي کور کې پاتې شي، قرنطین وکړي او ماسک واچوي. دا اوله دوره کې او دویمه دوره کې د کورونا لکه خلک ډیر جدي ور باندې، اما واسه مثلا خلک ته وایي ماسک واچو، مثلا لاسونه ومینځي. په دا دریمه دوره کې خلک بيخي به تناشوي د توصيه د صحیح دوی نه مني او دوی غوږ نه نیسي ورته ته ورته ماسک واچي ماسک نه اچوي. په دا خاطر باندې چې مثلا د خو یو ساري مرض دی، وګوره ساري مرض څوک نیسي او څوک په کور کې توخيږي، امکان لري هلته څوک څه کوي، امکان لري ټول ونیسي. دوی همدغه دی چې مثلا په درې علاقه زموږ خلک زیاتره وایي چې همدغه درې شی تاسو مد نظر وینئ، یو ماسک واچوئ او بل لاسونه ومینځئ او بل تماس. همدغه روابط اجتماعي چې مثلا لږ تماس ونه لري د مریض سره، بل چیرته چې ځي تجمعات و دغشان ونه کې، علت د افزایش د ده همدغه دی چې خلک به اعتنا دی. دا ور مطلق خلک د ده مرض په مقابل کې به اعتنا دی. په دا همدغه وجه باندې دی چې دا مرض زیات شوی او مرض زیاتیږي. خلک څه ورته وایي چې کرونا یو مرض دی، نه نه دی. دا مثلا د فکر کوي چې دا یو همدغه څه خو که مرض نه دی، وګوره ټول مثلا په یو مریض کې اراض او علائم پیدا کیږي که کوم بل شی وای یا مثلا کوم بل مشکل وای خو تاسو پیدا کله چې یو څه چاته وایي چې مثلا په تا کې اراض او علائم پیدا کیږي دوی نه مني، وای نه دا کرونا غلط خبر دی. اوس بعض خلک هماغه عقیده لري، فکر کوي چې دا مرض نه دی. توصیه ورته کوو چې کوشش وکړي چې مثلا مقامات د وجود جګوی او سیار شی استفاده وکړي، یو ماسک لاسونه ومینځي. بس بې اعتماد خلک، بې اعتنایی د خلک وجه ده شوی چې دا مرض زیات شوی یا مثلا همدغه زیاتیږي او خطرناک شوی. دغه بل واره نه، دوه دوره تیر شوی، د درېمه دوره زیات شوی ورځ پر ورځ زیاتیږي، خصوصا په دغه درې هفتو کې تر آخرین حد تر آخرین موج باندې رسیدلې. په دا خاطر دوی ویل چې دغه مخکې انګلیسی کرونا دی، د انګلستان دا بل کرونا دی، چینایی بل وو، او فعلا مونږ فکر کوو مونږ په دا کې باندې متوجه شو دا ایندی کرونا دی. ایندی کرونا هغه دی چې کله چې وګوره چې هوا ګرمیږي دا موج زیاتیږي.
د ډاکټر زدران څرګندونې مو اورېدې او د دې څرګندونو تفصیل تر دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې اورېدلی شئ. پوی به خبرتیا پسې خوست ورزو هلته کرونا فرهنګي اچي ټکنه کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په خوست کې د کرونا وباله کبله د ژوند د نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوې دي. خوستي فرنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له حضوري غونډو د بیلابیلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبري او مباحثې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا وبا د دریمې څپې په خورېدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامې هم اغېزمنې شوې دي. روڼ اندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستي فرهنګیان او یادغوښتنې د پنجشنبه په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. شاعر او لیکوال فریدالله قربان وویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیل لارې فکر وشي.
بدیل لارې دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامې جوړ شي. موږ مخکې دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې. لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وایي سره له دې چې کورونا یو وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او موسسات باید هڅه وکړي چې د ننني عصر چې د ټکنالوژۍ عصر دی باید په مجازي نړۍ کې یا له نورو خواله رسنیو کار واخیستل شي ترڅو په آنلاین ډول علمي غونډې، کنفرانسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شوي چې ادا اوس روانه ده دیتا رنگ ورکی او دغه ګټه پورته شي.
د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزای وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرې ځایونو کسان سره میلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې دغې لارې موږ تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو سره میلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپلو کې مباحثې وکړو. کچېرې موږ غواړو چې زموږ فرهنګ د وکړی دا باید په شرایطو پرې یاد اسې او به یې نارغوي پرې منحصر نه کړو، د ټکنالوژي نه استفاده وکړو ترڅو موږ وتوانې ګو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورک.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا او بعد دریمې سپې په پیلې دو سره په حضوري بڼه لو یو غوندو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه هم ټکنی کړی دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په آنلاین بڼه ځینې برنامې ترتیبو چې د هیواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پېژندنې په اړه یوه آنلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د آنلاین مشاعره په اړه خبرې کړې دي. ان شاء الله په نږدې ورځو کې به موږ آنلاین مشاعره ترتیب کړو.
خوستي فرهنګیان او رونو اندي داسې مهال د کورونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنیکی کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډیر نور ورڅخه مړه شوي دي.
په افغانستان کې د کورونا د پیښو له زیاتېدو سره پاکستان د تورخم دروازه چې مخکې بند کړې وه دغه بندي دې تمدید کړ. په پاکستان کې د کورونا د څار او کنټرول ادارې NCOC امر کړی چې په تورخم کې په تر ناڅرګندې نیټې پورې دغه محدودیتونه عملي کوي او دواړو خواوو لسونه دي تر بل امر پورې انتظار باسي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د کورونا د څار او کنټرول ادارې NCOC ورته امر کړی چې په تورخم دروازه د مې 15 نیټې نه کوم سفري محدودیتونه لګول شوي دا به تر ناڅرګند نیټې پورې دوام لري. NCOC وایي په تورخم دروازه تر بل امر پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي اوړېدای او یوازې ایمرجنسی ناروغانو ته به د طبي موینه نه پاس اجازه ورکوي چې په تورخم پاکستانی روختونونو ته ورشي. دوی وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې سار دي هغوی ته یوازې د کورونا د ټیسټ نه پاس اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او خپل کورونو ته لاړ شي. که ټیسټ یې مثبت وي نو بیا یې لنډ کوتل روختون کې کارنتین ته لیږي او په پاکستان کې سار افغان وګړي پرې د کورونا ټیسټ خودلو پرته افغانستان ته تلی شي. په تورخم کې د کورونا د کنټرول ادارې مشر ډاکټر احسان الله وای
پالیسی برقراره د ان سی او سی طرف اوسم او ما غاړه د چې څوک پازیټیو لاندې و پر راضی نو اغله دویم پرټیس بیا کول نشته او بیا به اتور ز پاسو له پی سی آر ټیسټ کوي آر ټی پی سی آر نو کاغه نه کې شو بیا به کوټه زی د فلحال خو زموږ سره موجوده چې کوم د افغانستان راغلي د کورونا پازیټیو کسان دی هغه تعداد 36 دی
په پی خبر کې یو افغان سوداګر اسمت الله وای د ان سی او سی لخوا په تورخم کې سفری محدودیتونه دوړ خو لسونو ته زیان رسوي په کار ده وس پر نرمی راوستل شي
دا فیصله دی پولی هغه غاړه دی غاړه تجاران وتا او مزدورکار خلکو ته ډیر نامناسب ده او دا زمنګ دی افغانانو د پاره پاکستانو د پاره د تجارت پیسو خلکو د پاره په سلو کې 100% په نقصان تمامېږي زه هله کومه د دوه طرف حکومت نه چې دا فیصله ماته کی او تورخم بارډر باید آزاد شي
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا د بندیزونو نه مخکې به یوې اندازې مطابق په تورخم دروازه د ورځې خواوشه لس زره کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس په کې ډېر کمی راغلی ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې خو ختمه شوې نه ده او د خپرېدو خطر یې لا هم موجود دی او په کار ده خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي ماسک دې استعمالوي یو بل سره دې فاصله ساتي او ویکسین
آزادی رادیو تغوک و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران د ولسمشه انتخابات نن سهار و بجه پیل شل او د شپې تر دولسو بجو دوام کوي. په دې انتخاباتو کې څلور تنه کاندید دي خو ګمان کیږي چې شرایط داسې برابر شوي دي چې د ایران د قضایه قوې رئیس بریالی شي. اټکل کیږي چې لږ کسان به رای وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشه انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشه له انتخاباتو سره هم مهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کیږي. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشه د دیارلسمې دورې لپاره څلور کاندیدان دي. د ایران د کورونا چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9.5 میلیونه او 300,000 تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندیږي چې له 20 تر 40 سلنې پورې خپلې رای وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایران بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د رای ورکولو یو ګرځنده مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته د انتخابات یو ملي اسمیشت و بالا او پر خلکو یې ژغ وکړ چې ګډون پکې وکړي. د رایو مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانستل شول او د شپې تر 12 بجو به پرانستی وي. په ایران کې د انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتوري د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو تیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې مهال کې چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور دی چې د قضایه قوې رئیس شپېته کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځ ملاده د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیسی یو له حقوق قاضیانو زنیره چې د 1988 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقوقو ادارې دا اعدامونه د بشريت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلارې کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه لیکړي او په نظر پښتنو کې هم داسې نشکاري چې ډیر خلک دی رای ورکړي. د سخت دریزو په منځ کې د رئیسی دوه سیالان د ایران د اتمی پروګرام په خوانی مرکچی سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتوري تیر شول. دواړو له خپلو پلویانو وغوښتل چې رئیسی ته رایې ورکړي. دوه نور سخت دریزی د ایران د سپای پاسداران پخوانی قومندان محسن رضایی او د پارلمان لومړی مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو ته ولاړ دي. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډیر لږ کسان خپلې رایې وکاروي او داسې شک کیږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
تاسو لا پیغامونو
کندهار ولایت کې ما نو دلته د کورونا ډیره زیاته ډیره ده. خې دې اندازې ډیره ده. دا خلک ټول دا چلند کوي چې ګر سره فکر او توجه نه ورته کوي. نو ما دې صدا خواهش دي چې دې دا چلند وکړي چې یو د بل سره دا وطن مراد کې چې دا ډاکترانو ته وایي یا بل څوک ته وایي. نو دې هغه نه کوي. دا خلک ډیر په تکلیف کې ګرځي. موږ نو خواهش دي څوک دې سر دي څوک سره کم دي. نو ما دې صدا یلو خواهش دي یو څه سلام مرور جان از یو ټیلر ډرایور ما سټیم د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې تر واو د پاک ګمرک کلم خبرته ورکی مال ته یو ترازو ده ترازو موږ باندې کوي لغنه بغیر علم خبر نه راکې چې علم خبر راکې لږ جن په ترازو کې واده موږ را شو دا بندروالې جوړ کړې دل دی بل ترازو ده 4 روپۍ نه اخلي بیا ورور جان چې ورننه او زړه سب علم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه وروسته ورور جان زمونږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وروښه هغه سیمټ خدای دوی خرڅوي که څنګه په موږ دوه شپې د دې سټنډرډ لپاره کوي اوس همدا د پنځم دی پورې نه وتلي او اوس نه کار ماتي نه بجټ کې ده چې ګمرک دروازه بند ده مامورین نشته دا د افغانستان نور پورې چارواکو د ما دا خبره ورسیږي چې د دې غم خوري چې څو خم د دې روایت راولېږي د ډرایورانو حل د زده کې لږ د 200 روپۍ د خبر په دفتر کې راځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نن د کابل په وخت د ماسپښین 2 بجې د نړۍ د کرکټ د ټیسټ لوبو پایلو بده دا 15 ورځنی لوبه د انګلستان په ساوثهمپټن کې پیل شي. هند او نیوزیلند د پایلو بیته وتلې دي. او د افغانستان د کرکټ په اړه به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوې لوبډل مشر وای په افغان لوبغاړو کې ورتیا ویني او د نړۍ هر لوبډله ماتول شي. حشمت الله شهیدی چې تازه د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره لوبډل مشر ټاکل شوی دی اوس مال په کابل کې لګڼو نورو لوبغاړو سره د پاکستان او استرالیا په مقابل کې د لوبو لپاره په تمریناتو بوخت دی. تفصیل پر راپور کې
د کابل په کرکټ نړیوالو لوبغالي کې د ملي لوبډلې ګن لوبغاړي تر سرل مر لاندې په تمریناتو بوختي. حشمت الله شهیدی چې د می میاشتې په یو دیرشم نیټه د افغان کرکټ بورډ له لوري د 500 ورځو ټیسټ لوب لپاره د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی وو په روان کم کې له ځوانانو په خونې لوبغاړو سره یو ځای تمرینات کوي. د لازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل لوبډل مشري یو درون مسؤلیت دی خو ډاډه ده چې د خپل لوبغاړو په مټ په د نړۍ هر لوبډلې ته ماته ورکوي.
ان شاء الله لمدا اوس نم کوشش ده او په اراده قوي دي ان شاء الله او ډاډ ورکوم ټول هیوادوالو ته ز خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماته ولې شو.
له حشمت الله شهیدی سربیره حمید حسن ګلبدین نائب رحمت شاه زرمتای او ګن نور هغه لوبغاړي چې د فټنس ټیسټي بریالي کړی دا محل په ډلیز ډول کابل کې تمرینات تر سره کوي. د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف وای حشمت الله شهیدی په ملي لوبډلې کې ډیره وخت خزلې دلی وو او په روان کم کې هڅه کوي ټول لوبغاړي په خپل مهارتونو کار وکړي.
حشمت الله شهیدی هم د سیزوانان لوبغاړي دي چې موږ ټول ته په دې کېم کې مخبل سکلز باندې کار وکړو.
افغانستان خپل ورستۍ شلوريزه لوبه د تیری مارچ میاشتې په ورستۍ کې له زیمبابوې سره تر سره کړې وه، او له هغې وړاندې د کرونا لامل نږدې یو کال لوبې ونه کړې. خو د ورکړل شوو معلوماتو له مخې افغان لوبډله به د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پاکستان او له هغې وروسته بیا په نومبر میاشت کې له استرالیا سره ټیسټ لوبه ترسره کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه.